په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې اخرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار عالم مومند.
خبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر ویلي کوي پاکي حکومت د خبر پختونخوا د بجلی د خالص منافع پیسې زر تر زر ونه کړي نو په احتجاج په لاس پورې کړي. په کورم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلاصو لار د 15 ورځو د بند وروسته نن بیرته خلاص کړل شوې. او د فیسبوک معلومات ښایي چې ردوی روس میشته کاروونکو د امریکایي وټرانو د تیرستلو لپاره 80,000 پوسټونه کړي وو. اوس هم د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر ویلي دی کوي پاکي حکومت د خبر پختونخوا د بجلی د خالص منافع پیسې زر تر زر ورنه کړي نو په احتجاج په لاس پورې کړي. نن په خبر کې د یوې دوسري پر مهال له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې د خبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید ویل کوي پاکي حکومت د خبر پختونخوا د بجلی د خالص منافع پیسې زر تر زر ورنه کړي نو په صوبا کې پرمختیايي کارونه متاثر کېدای شي. یاد وي چې له دې مخکې د خبر پختونخوا وزیر الله پروت خټک هم دړه کور کړی و کچیرته مرکزی حکومت زر تر زره دوی ته د صوبې 15,000 بخنه غواړم کچیرته مرکزی حکومت دوی ته 15 روپۍ زر تر زره ورنه کړي نو حکومت به یې د خبر پختونخوا د اسمبلی د مخالفه ګوندونو سره په ګډه د پاکي حکومت پر ضد د احتجاجي ناستې پیلولو لپاره اسلام آباد ته ځي. خو مرکزی حکومت الله هم دغه ورسته سرګندونو پړه څنډې ویلي. په کوم اجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلاصو لارې د 15 ورځو د بند وروسته نن بیرته خلاص کړل شوې چې پر د سیمې سوداګرو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. په بړچنار کې د سوداګرو اتحادیې یو مشر حاجی مصائب حسین په دې اړه نن مشاله لوتو ویل پاکستانی پوز د یو کیپټن په شمول څلور سرتیری اهم وجل شوی وو. د کوټي د سیول هسپتال په ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر 300 پورې د هرڅال لوجې ناروغان وای لړي رستوندو سره مخ دي. د کوټي سیول هسپتال ته راغلي یو ناروغ تن نن په دې اړه مشالې لوتو ویل
زموږ کو وزیر اعلی وي او که وزیر صحت وي او که نور د واکداران د حکومت وي موږ لاغو د خمدا مطالبه کوو چې پر د غریب عوام باندې تاثیر هم وکاسه د خدای لپاره وکاسه.
د کوټ په سرکاري روغتونونو کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د ډاکټرانو د قهرثال روان دی. دوی وایي تر څو چې حکومت په ټراما سنټر کې ټولې سنتیاوې نه برابر کړي نو تر هغو به یې دغه کاربندیز روان وي. د بلوچستان نصیحت څانګې پر دې مسله له مشالو سره د خبرو کولو ډډه کړې. خو د یاد سیول هسپتال مشر ډاکټر شاه جهان ویلي چې ډېر زر به حکومت دغه ستونزه هواره کړي. په باجوړ کې د پولیو زده څاسکو ورکوونکي ډلې د تحفظ لپاره په ګمارل شو امنیتي سرتیرو 14 کې درې د لیوی زواک سرتیری جوبل شوې دي. د پولیټیکل نظام چارواکو مشالې ویل چې نن سهار د خار هډکوارټر په رشکۍ سیمه کې د پولیو زده څاسکو ورکوونکو د غډله روانه وه چې د سړک غاړې به می 14 پرې وشوه. په 14 کې د پولیو زده څاسکو ورکوونکي الکار خوندي پاتې شوې. یاد وي چې پاکستان کې په تیر وختونو کې هم د پولیو زده په څاسکو ورکوونکو کسانو مریدونه شوي وو. مشال لري توګه سي افغان طالبان وایي چې د هغه امریکایي پروفیسر صحت خراب دی او بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري چې تیر کال په کابل کې تختول شوی و. کیون کینګ په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون له هغو دوو پروفیسرانو څخه دی چې په 2016 کال کې وسله والو د پوهنتون سره نږدې د ټوپک په زور تختولی وو. د بل تختول شوي پروفیسر ټیموتی ویکس تعلق له آسټرالیا سره دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي 60 کلن کیون کینګ د زړه او ګردو ناروغي لري. د طالبانو ویان د اکتوبر په 29 خپل بیان کې ویلي وو چې د کیون کینګ ناروغي زیاته شوې خپې پرسیږي او ځینې وخت بېهوش ششي او صحت یې ورځ په ورځ خرابیږي. د امریکا د امنیت وزارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د دغه امریکایي پوهنتون د پروفیسر کیون کینګ او نورو تختول شوو کسان دي زر تر زره بې له کومه شرطه خوشي کړي. د لغمان د حقونو د ادارې مدیر تیر ماښام په جلال آباد ښار کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند توله خوګیاڼي مشال حسن ویل چې د لغمان د حقونو مدیر شیخ مجیب الرحمن د جلال آباد ښار په 4 ناحیه کې خپل کور ته نږدې د نڅرګند کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. د هغه د وژنې د علت او عاملینو په اړه جزئیات نه پراګه شوي. د یو بل خبر لمخې د کندهار امنیتي ادارو د هغه ولایت د تخته پول ولسوالۍ امنیا کومندان پر وسلوالو طالبانو د وسلو خرڅولو په تور نیولی دی. د کندهار د امنیا کومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې رئیس ولی محمد اسکر پرون خبریالانو ته ویل چې د تخته پول امنیا کومندان نذیر رسولي غوښتل چې د کومندانۍ درنه او سپکه وسله پر وسلوالو طالبانو خرڅ کړي. او د فیسبوک معلومات ښایي چې دوی روس میشته کارونکو د امریکایي وټرانو د تیرستلو لپاره 30,000 پوسټونه کړي وو چې کېدای شي 1,600,000 امریکایانو د څه باندې 2 کالو په موده کې کتلي وي. دا خبره د اکتوبر په 10 رسنیو رپورټ کړي. د فیسبوک لخوا په ډاکل شوي دغه پټ معلومات چې کانګرس ته د شاهدۍ په دستاویزاتو کې ورکړل شوي رسنیو کتلي دي. د براسې حال کې دا چې ټویټر اهم په خپله ګواهي کې ویلي چې دوی داسې ډېر اکاونټونه موندلي چې د فیسبوک له یادو کارونکو سره تعلق لري. د فیسبوک دغه روسي کارونکي د انټرنیټ تحقیقاتي ادارې سره کار کوي چې د روس پلو پیغامونو پر مخ بوتلو لپاره اهلی سلی کوي. د فیسبوک او ټویټر دواړو ادارو چارواکي پابندي چې نن د سلیټ د عدالتي کمیټې پر وړاندې د خپلو موندلو تصدیق وکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.3 روپۍ اخستل کیږي او 104.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.3 روپۍ او 104.80 روپۍ. یو پاؤنڈ 104.40 روپۍ او 104.80 روپۍ. یو ارب امارات درهم 90.40 روپۍ او 90.30 روپۍ. یو سعودی ریال 28.50 روپۍ او 28.60 روپۍ. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په پاکستانی روپے خرڅولے کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 20.5 دیارلس، په بنو کې زیات نه زیات 23.5 نه، او په کوټه کې زیات نه زیات 18.5 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي چې مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې ورنکې، نو دوی به پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته پیل کړي.
منګر د درنې تیاری وکاو ضرور زکا چې لا راته راکړي نه دي ایله پکار دي جاري خپل ذمہ داري پوره کړي صوبو ته حصہ ورکړي.
په کورم کې افغانستان سره د تجارت د خرلاسو لار د 15 ورځو تر تړل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل شوې ده. کورم د سوداګرو د اتحادیې یو مشر د پاکستان حکومت دغه اقدام ستایي، خو وایي د یادې لارې تړل کېده دوی ته مالي تاوانونه اړولي دي.
مالونه لیټ شي، ټوله پیسې پاسو شي، د کربري خلک بیا دې سره ډېر زیات په تکلیف کېږي.
او د کوټې په سرکاري روغتون کې له 13 راهیسې روان د ډاکټرانو کاربندیز د ځایي ناروغانو ستونزې لا ډېرې کړې دي.
ډاکټران خپل ټیم ناراضي ګولۍ او دوايي نسل راغه هغه تلیږي هغه هغه تاسیب.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همدارا نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته به راشو. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی د خالص منافع پیسې ورنکې، نو په نتیجه کې به په یاد صوبه کې پرمختیایي چارې اغیزمنې شي. نوموړي دا خبره نن د مشال رډیو خبریال ته کړې. تر دې مخکې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي و چې که مرکزی حکومت زر تر زر دوی ته پیسې ورنکې، نو په ضد به یې د اسمبلی د مخالف ګوندونو په مرسته په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړي. لپی خبره غلام غوث رپورټ راکوي.
د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل وفاقي حکومت ته د بجلی د خالص منافع او نورو ټیکسونو د برخې په لړ کې 15 ارب روپۍ بقایجات جمع شوې دي. مظفر سید وایي ک وفاق د خیبر پښتونخوا د ورپوري پیسې زر تر زره نه ورکوي، نو د سره به په پښتونخوا صوبې کې پرمختیايي کارونه متاثر شي.
15 ارب روپۍ په غتیر د ایمایو مطابق د 13 کال په غیبه نه کړی دي، او چې کوم 18 ارب هغه مونږ ته په ان ایچ پی کې سالانه راکړي، باقي کې ډېر لګي او 300 ارب روپۍ مونږ ته راکړي دي، باقي هغه ته پاتې دي.
یاد دي وی چې 13 اونۍ وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې وفاقي حکومت له دړکه ورکړي وا چې کچيري په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت بقایجات نه ورکوي، نو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی واکمن او مخالف ګوندونه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي ناشتي له اسلام آباد تزي. د اعلی وزیر پرویز خټک دغه دړکې په لړ کې د پښتنې په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید صدا ډول جواب راکړو.
نو لا خو په حال منګه د درنې تیاری وکړو ضرور زکه چې لا راته راکړي نه دي. صوبایي حکومت په خیبر پښتونخوا ته اشاره کوي، نو بیا سند هم بیا د کمزوري ده، بیا د بلوچستان هم د کمزوري ده، دیو جنا د صوبایي حکومتونو نه د مرکز غاصبیت ته چاغه د غصب کردار ادا کوي او د آئین وایلیشن کوي، نو اغیل پکار دی جاری خپل ذمہ داری پوره کی، صوبو ته حصہ ور کی، پاټا هم د اغی زیر تنظیم حلقه ده، نو پاټا له خو د خپل ډیویزیبل پول نه چې د دیو کومه حصہ ده، نو هغه خو د ولور کی کنه.
یاد دی وی چې د متحده مجلسی عمل په دور کې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص منافع پیښله د ای جی ان قاضی فارمولې لاندې په 110 ارب روپۍ شوی و، خو مرکز تر دې دمه هغه 110 ارب روپۍ هم پښتونخوا صوبې ته نه دی پوره کړی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
په اسلام آباد کې شوی د فاټا اصلاحاتو پر موضوع د یوې غونډې ګډونوالو پر دې خبره زور راوړی چې په دغه لړ کې د حکومتي وړاندیزونو عملي کولو او د قبایلي سیمو د رائے معلومولو لپاره باید یو متفقه پریکړه مخته راشي. د یادولو ده چې د فاټا اصلاحاتو پر موضوع د قبایلي سیمو د مشرانو تر څنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونه سره ویشل شوي دي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې ستراتیژیکی مطالعاتی ادارې یا انسټیټیوټ آف ستراتیژیک سټډیز اسلام آباد د نهه پورس د فاټا اصلاحاتو په حق له د ایوی غونډې تابعیا کړې و چې پکې پخوانی سفیرانو، بیوروکریټس، د مدني ټولنو غړو او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. د یادې ادارې یو چارواکی عابد حسین مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده وخت کې ځینې خلک فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او ځینې د ځان له صوبې غوښتنه کوي، نو د غونډې مقصد دا و چې په دې دواړو اړخونو بحث وکړی شي.
د دې مین مقصد دا و چې کوم دا خالی زلی رواني نن سبا آیا د فاټ عوام دا غواړي چې دا انزمام وشي یا پروینشل دي کې خپل انټرست دی. نو د دې ایونټس مقصد دا و چې خلکو ته پته ولګي چې دا انزمام ضروری دی یا نه دی ضروری. دا انزمام د فاټ په خلکو باندې دی مثبت اثرات سي، نیگیټیو اثرات سي.
خود متحده قبایل پارټي مشر حبیب ملک اورگزی وای چې حکومت د فاټا خلکو د پښتنې نفرت یا د سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول غواړي، د کم چې دوی مخالفت کوي زکه چې د قبایلی سیمو د خلکو غوړه راتلونکو په لسوبه کې دی.
فاټا د ځان لسوبې جوړیدنو سره د فاټا خلکو ته ډېر فواید دي. مرچنګ کې مونږ بیا مغه یو ټرک پسې منډي وهو، لکه کم ټرک پسې اوس الریډي مونږ اویا کالو نه منډي وهو. زمونږ اقتدار به بل چا په لاس کې وي، زمونږ چیف منسٹر او گورنر به بل څوک وي. نو زه وایم کچري مونږ خپل صوبه جوړ شي، د سره به زمونږ ان ایف سی ایوارډ مونږ ته راشي، د سره سره به مونږ ته نور کم ریسورسز دي، اغه نه به صرف قبایلي لکو ته فائدہ وي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحات لپاره د سرتاج سراج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و او کمیټه په خپل تفصیلی راپور کې د قبایلی سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو ترڅنګ د یو شمیر نورو انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې د روان کال مارچ په 2 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینه منظوري ورکړې و. په غونډه کې موجود د سفران پخوانی سکتر ارباب شهزاد وایي چې کله اصلاحاتي کمیټه خپل راپور حکومت ته وړاندې کړو نو ورله په کارو چې زر تر زر عملی کړي وي.
گورنمنٹ لگ زیات پرو ایکٹیو وے نو انیشلی خو سکا شروع کولې شو کنه. فار ایگزامپل دا یو شیت دی حکومت شروع کړي دی ډیر خوري پښې وې دا ډیر خې انیشیټیو دی ډیر ضرورت دی په یو مخ باندې خوښ نه کیږي کنه څه خو سٹارټ کوي کنه تاسو اوس خو ماته مزلور کا ګرانه کاری چې اوس خو دا الیکشن کمپین ولا خبرې به شروع شي وخت په دونه ډیر تیر شو چې اوس ماته نه کاری چې دا لګ وخت دی پاتې دی بدی کې بدی دا ریفورمز امپلیمنټیشن شروع کی
دی. یادونه دا چې د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونه په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام په شمول د فاټا ځنې منتخب پارلماني استاذي قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې د قبایلی سیمو له اولس څخه تپوس وکړي شي. خو عوامي نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمیر نور ګوندونه د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني استاذي او ځنې قبایلی مشران غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او زر تر زره دي یا د سیمه د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسو لار تر 15 ورځو تر تړل کېدو وروسته نن یو بار بیا پرانستل شوې. د کورمه انتظامیه په یاده سیمه کې تر یوې بمی چاودنې وروسته یاده دروازه تړلې وه. په دغه چاودنه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون څلور سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي ول. تفصیل د طارق اورغزی په رپورټ کې.
په کورمه کې تاجرانو او خلکو د نهه پورز د خلاصو دروازه په پرانستل کې دوه خوشحاله اظهار کړی دي ځکه چې په دغه لار افغانستان سره په ګډونکې سوداګرۍ کې ډېر خلک بوختي. د پاړچینار سوداګرو ټولنې یو مشر حاجی مصعب حسین مشال لوډیو ته وایي د خلاصو دروازه پر تړل کې دوی ډېر اغېزمن شوي دي.
ډېر زیات نقصانونه کېږي ځکه سوال خو د 15 ګوډې ودرېږي د روسیې وایي چې یو یو ګوډي خو صرف یو لاکھ روپۍ صرف دې اړې روشي او دې اړې نه علاوه مولونه لیټ شي ټوله پیسې پاسو شي د کربري خلک بیا دې سره ډېر زیات په تکلیف کېږي.
لاکور مې د افغانستان خوست پکتیا او نورو سیمو ته تلونکي د خلاصو لا ډېر مهمه ده ځکه چې دا هلته د سوداګرۍ لپاره ډېره زیاته کارول کېږي. د پاړچینار حاجی رؤف حسین مشال لوډیو ته وایي کله چې د امنیت پیښه رامنځته شي او یا د افغانستان پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شي نو بیا لار اتړل شي چې له دې سره هلته پر تجارت ډېر بد اغېز غورځېږي. حاجی رؤف حسین وایي په کار ده چې زموږ حکومتونه تجارتي لارې پر تړلو دغه پالیسي غور وکړي.
لاره باندې بیا خو میاشت میاشت ولاړ دي مننه کې خرابېږي مزک څه سرجان نه نیسي څه دي کنه موږ دا غوښتل چې یو چې د دې لپاره د سي پالیسي چا کاوت شي دا ګوډي تا جرو مطلب دې نو څو نه مونږ دي مننه خراب نشي او ګوډو ته هم ترانسپورټ ته هم د تکلیف شي تر څو ته موږ ګوډو نه نوري دي ګوډو باندې سره پرې ودی.
د ملک په بلابلو برخو کې د تر هغه لري پر لاپسې بریدونو ورسته د خلاصو دروازه 13 او 6 کال سواري د دې لپاره وتړل شو چې په دغه لار د وسلوالو د تګ را تک بخونې سي نور ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس پوکم یولس بجی
او د هرې چهارشنبه پاورس پاو باندې 2 بجی لما مجید بابر سره.
د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای وایي د فاټا د بیکوره شو خلکو 95% یې خپل سیمو ته ستانه شوي او پاتې 15% به هم زر خپل کورونو ته ستانه کړل شي. د ادارې په وینا د محل د قبایلی سیمو شاوخوا 13000 خلک کډوال دي چې ورڅخه زیاتره د شمالي وزیرستان هغه دي. تفصیل د رفتن جم ناورو.
د قبایلی سیمو د آفتونو د مبارزې ادارې یا ایف ڈی ایم ای تر مخه په عارضي توګه بې کوره شوې درې لکونه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس تللې دي او اتل زرو خواوشا پاتې دي چې پکې زیاتره شمېره د شمالي وزیرستان د کډوالو ده. د یادې ادارې یو چارواکي میا عادل ظهور مشال لډیو ته وویل چې دغه متاثر شوو خلکو سره د تلو په وخت کې مالی کومک کوي او د شپږو میاشتو لپاره ورته خوراکي مواد هم ورکوي.
زیاتره خلک چې کوم دي نارت وزیرستان دي تقریبا 15,000 خاندانونه هغه پاتې دي، هغه موږ کوشش کوو چې زر تر زره انشاءالله د دې پسې چې کوم دي هغه موږ مکمل کړو. د ساوت وزیرستان، د خیبر، د اورګلای، د کومې دغه شان دا ټول آی ډی پی چې کوم دي
د آفتونو د مبارزې ادارې تر مخه د ترهګرۍ له وجې 15 قبایلي سیمو کې 80,000 کورونو ته په عارضي یا په مکمله توګه زیان رسېدلی دی چې پکې تر 500,000 کورونو سروې شوی ده. د ادارې تر مخه 8,500 کورونو ته مالی مرستې ورکړې شوې دي او د نورو په اړه معلومات روان دي. د ادارې په وینا په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب ازم عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 1,00,000 زیاتې کورنۍ بې کوره شوې وې چې پکې نورې خپلو سیمو ته واپس شوې دي، خو 15,000 کورنۍ لا اوس هم د کډوالۍ ژوند تېروي. خو بلخوا د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر وایي چې تېر کال دوی سره وعده شوې وه چې کورنۍ به خپلې سیمو ته ولېږل شي، خو 2019 کال هم په ختمېدو او تر اوسه متاثره کورنۍ خپل سي متوونه لېږل شوې.
نو ډېر ښه، په افغانستان کې مثال دی، هغه هم ډېر تنګ شوي دي. دا غې د واپسي د پر اوسه پورې ډېر سلو پروسس دی، بلکې نه ونه برابر دی. نو هلته داسې ایشو مسله نشته چې هلته یا کلیرنس نه دی شوی یا حالت کنټرول نه دی، یا مطلب دی چې امن نشته، خو هغې هر څه موجود ډیډ لاین او ډیټونه ورکوي چې بس واپس به شو. اوسه پورې ما په خیال چې 15,000-20,000 نه بس زیاتې فیملی وي.
د ایف ڈی ایم ای یا د قبایلی سیمو د آفتونو مبارزې ادارې مطابق په کال 2008 کې د پوځي امنیاتو له وجې مومند جنسینا 8,500 خواوشه او د باجوړ جنسینا 2,500 کورنۍ بې کوره شوې وې، کومې چې ټولې خپلو سیمو ته واپس لېږل شوې دي. کال 2008 نه تر 2016 پورې د خیبر جنسینا 93,000 کورنۍ بې کوره شوې وې، په کومو کې چې 90,000 نه زیاتې کورنۍ واپس ستنې شوې دي. د ایف ڈی ایم ای تر مخه کال 2009 په پوځي امنیاتو کې د جنوبي وزیرستان نه خواوشه 1,500، نیمې قبایلي سیمې افارټانګ 2,200 اور اگزے ایجنسی نے 15,000 نزیاتی اور کرم ایجنسی نے 3,000 پوری کورنے بے کور شوی وی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د معلوماتو تر مخه په هغه هیواد کې د ځوانانو د ځوانو ووټرانو شمیر د هیواد د نورو سیمو پرتله زیات دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د معلوماتو تر مخه په د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ځوانو ووټرانو شمیر د هیواد د نورو سیمو پرتله زیات دی. دا چې د علت څه دی د رفت انجم په رپورټ کې به واورو.
د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیشن د نوي رپورټ تر مخه په ملک کې 3,00,000 تر 15 کالو ووټرانو مجموعي شرح 40% ده، چې پکې په فاټا کې 10% د ټول زیاته 53% او په خیبر پختونخوا کې 80% ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو تر مخه دا وخت په قبایلي سیمو کې د 3,00,000 کالو پورې ځوانانو، هلکانو، جنکو ووټرانو شرح 2% او شپږویشت نه تر 15 کالو عمر ووټرانو شرح 1.5% ده. په دې اړه د ټول ټاکنو د څارنې غیر سرکاري ادارې فافین یا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یو چارواکی زهیر خټک مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات خرابې دورستو خلکو شناختی کارډ زیات جوړ کړل چې له وجې ووټ اچون کې هم زیات شوي.
یقینا دا دستاینې وړ دی چې زمونږ یوت چې دی هغه زیات نه زیات رجسٹرډ شوی دی ایز ا ووټر هم، او په راتلونکي الیکشن کې مونږ ګورو چې دا یوت چې کوم دی 44% په ټول پاکستان کې دی. نو مونږ دا وایو چې دوی چې کوم د خپل حصہ لري په الیکشن کې به او خپل ووټ به کاست کوي، یقینا دا هغه به مثبت ریزلټ راځي.
د فاټانه بس په خبر پښتونخوا کې د ځوان ووټ اچون کې شمیر دا ټول زیات دا چرته چې 10.8% جوړیږي، په کوم کې چې 3,00,000 تر 15 کالو ځوانانو ووټرانو شمیره 3,00,000 او 15 تر 15 کالو عمر ووټرانو شمیره 10% ده. آیا د خیبر پختونخوا او فاټا ځوان کول د سیاست په اړه زیات رجحان لري یا د ووټرانو د شمیرې زیاتېدو بل هم څه وجه کېدای شي؟ په دې اړه د جمهوریت د ودې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د جنوبي ایشیا پارټنرشپ پاکستان سیمه ایز مشر سکندر زمان وایي چې په فاټا او خیبر پختونخوا کې ځوان کول د نورو صوبو د ځوانانو په نسبت
زیاده سیاسی په لري
په 2018 الیکشن کې با ترن اوور نور هم زیات دي ځکه چې پرابلم کې اپورتونټی مې نو قبایل په دې باندې پوه شو اسپیشلی د فالټا پالټا خلک چې د سو پورې چې دیو شمار نه کړي په ووټ کاسټینګ نه کړي نو د دیو هغه ویلیو نشته او هغه دیو ته پته وو په دې سخته کې و لګي دا نو زما ذاتی دا خیال دی چې پولیټیکلی دیو زیات موټیویټډ شو باشعور شو د نور ملک په نسبت هغه ته خو مفته ملاویږي.
بلخو د فاټا د زده کوونکو تنظیم مشر شوکت عزیز وای چې اوس به قبایلي ځوانانو ته د خپل ووټ سم استعمال هم کول وی.
دا د اویاو کالو تاریخ چې کم ظلمونه په موږ تیر شوي وو هغه وجه دا وه چې ځوان کل ته اختیار نه و ورکړل شوی او دوی په تیارو کې ساتلی شوي وو. د هغې د وجې نه دوی ته د خپلو حقونو د خپلو بدلون طریقې نه وې معلومې. نو په دې څلورو کالو کې چې کم فاټا یوت کې بدلون راغو پولیټیکل اویرنس راغو نو دې نه زیات هم کوشش کوو چې تر څومره هم زیات څومره یوت ته فاټا کې هغه صحیح طریقې سره ووټ استعمال کړي او خپل ووټ ضایع نه کړي او انشاءالله د دوی سره به د فاټا چې کم د تقدیر بدلېږي.
د شمیرې تر مخه دا وخت په ملک کې د 43 کالو ځوانانو رای اچونکو شمیره 1,46,90,000 ده او همدا شان د 26 کالو نه تر 15 کالو عمر ځوانانو ووټرانو شمیره 2,00,00,000 ده. د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیشن د اسنادو مطابق د خیبر پختونخوا نه پس په پنجاب او بلوچستان صوبو کې د 43 کالو ځوانانو ووټرانو شمیره 45% اسلام آباد کې 44% او په سند صوبه کې 12% ده. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان سو رہا ہے بے شک چکا
دینا دیرا سخت رہا ہے تیرا یہ ہر چکے
دیشتا دوستا مکالا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د ډاکټرانو د کاربندیز لامل په سرکاري روغتون کې ناروغان له سختو کړاوونو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ډاکټرانو ستونزې هواري او د دوی د درملنې مسله حل کړي. د کوټه د سرکاري روغتون ډاکټران وایي تر هغې چې حکومت په ټراما سنټر کې ټولې بنیادي اسانتیاوې نه وي برابر کړي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. ایوب ترین حال راکوي.
د کوټه سیول هسپتال ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د تیرو درو اونۍ راهیسې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر 2 ساعت پورې د کاربندیز لړۍ روانه ده چې له امله غریب ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې مې د کوټه سیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته ډېری ناروغان او د هغو خپلوان په سخته پریشانۍ کې د بندې او پیډیو مخ ته ناست وو.
سیول هسپتال د غریبانو د مسکینانو ځای ده، دا د سرمایدارانو ځای نه ده. موږ خپل د سهار بازار باندې راغلو یو دغلته برونه نیولې ډاکټران خپل ټیم ناراضي ګولې یو دوايي نسله راغه هغه تلېږي هغه هغه تاسو
دا اپیل دی برور که تاسو خپل سره مطالبه یو خپل ما باندې کې الکی عوام هم څه د پاره غمال کړی مشکل لري مریضان دي ایمرجنسي ده د دې و هیڅ خبر نه کیږي نه د دې خیال ساتي
زموږ کوم جرالاوی او کنور وقداران د حکومت به مور لاغو د خمدا مطالبه کوو چې پر دا غریب عوام باندې تاثیر هم وکاسه د خدای لپاره وکاسه د زنانو د خشر هم وکاسه.
د ډاکټرانو اتحادیې مشران ویل دي چې تر څو حکومت په ټراما سنټر کې ټولې اسانتیاوې نه وي برابرې کړې تر هغه وخته پورې د دوی لپاره د مریضانو علاج کول ګران عمل دی. په دې اړه د بولان میډیکل کمپلیکس د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر نقیب الله اڅکزي راته وویل
ټراما سنټر چې دی هغه د پی ایم ڈی سی او د سی پی ایس پی چې هغه د میډیکل ریګولیټری باډیز دي هغه سره ریکګنایز نه دي د ټیچنګ لپاره. نو که دلته زموږ بولان میډیکل ټیچرز دلته کار کی دا غو تجربه چې دا غ نه کنسیدر کیږي د دوی د پروموشنز لپاره. موږ په سیول هسپتال کې چې کوم زموږ ټیچینګ یونټ دی دا غ سره به موږ دا سرویسز و ټراما سنټر تور کو دا نیم کوشته ټراما سنټر دوی یو ار خو کم اپریشن تھیټر جوړ کړل درې اپریشن تھیټر په هغه کې صرف یو فعال دی. اوس کدونه د بم واقع اوس یو بل آی سی یو نشته. آی سی یو چې دی یو بنیادی شی دی د ټراما سنټر لپاره د سیریس ټپیانو لپاره. سیټی سکین او د ایکس ری فلمز نشته. په دې کې دواوی نشته او بنیادی ټیسټونه نشته.
په دې ترڅ کې مې د روغتیا د صوبایي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته د سیول هسپتال مشر ډاکټر شاهجهان پانیزي وینا وه چې ډېر ژر به حکومت دغه ستونزه هواره کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
اردن کو تاسو مشال لیڈی تغوگی پا پی خور کے دا ماخام پینزنی میں بجے شوی دا اسرالم ممننا دا خبرونو لنڈی زورو.
تازه خبر چې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې لږ شیبه مخکې 14 شوې د مشلډو د خبريال لمخې پدای معلومات خای چې په دې 14 کې 3 کسه او وجل شوی او 10 زخمیان دي. د خبر پختونخوا د خزانی صوبایي وزیر او ویلی دی کوي پاکي حکومت د خبر پختونخوا د بیلی د خالص منافع پیسې زر تر زر ورنکړي نو په احتجاج په لاس پورې کړي. د خبره د خزانی صوبایي وزیر مظفر سید نن له مشال سره په ځانګړي مرکه کې کړي. په کورم ایجنسی کې د پاکستان افغانستان ترمنځ د خلاصو لارې د 15 ورځو د بنو روس تندن بیرته خلاصه کړ شوې چې پر د سیمې سوداګرو د خوشحالي څرګندونه کړي. د کوټې د سیول هسپتال په ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر 3 ساعتونو پورې د هرڅال لوجې ناروغان وایي لډې روستون د سره مخ دي. په باجوړ کې د پولیو زده څاڅکو ورکوونکو ډلې د تحفظ لپاره په ګمارل شوم نتی سرتیرو 14 کې درې د لوی ځواک سرتیرو جوبل شوی. د پولیټیکل نظامي چارواکو مشال ډاکټرول چې نن سهار د خار هډ کوارټر پر شکی سیمه کې د پولیو زده څاڅکو ورکوونکو د غړل روانه و چې د سړک غاړې به می 14 پر وشوه. افغان طالبان وایي چې د هغه امریکایي پروفیسر صحت خراب دی او بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري چې تیر کال په کابل کې تختول شوی وو. کیون کینګ په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون له هغو دوو پروفیسرانو څخه دی چې په 2018 کال کې وسلوالو د پوهنتون سره نږدې د ټوپک په زور تختولی وو. او د فیسبوک معلومات ښایي چې د دوی روس میشته کاروونکو د امریکایي وټرانو د تیرستلو لپاره 80,000 پوسټونه کړي وو چې کېدای شي 1.6 میلیون امریکایانو د څه باندې 2 کالو په موده کې کتلي وي. د خبر د اکتوبر په 13 رسنیو رپورټ کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د سریلانکا لوبډلې په 29 اکتوبر پاکستان ته راتلل او دلته د کرکټ لوبه کول د پاکستان په کرکټ کې به یو تاریخي ورځ لیکلی شي. ادارې وایي چې اته کال پس پاکستان کې د کرکټ میدان یو ځل بیا د نړیوال لوبډلې او نړیوال کرکټ لپاره آباد شو، کومه چې د پاکستان د ولس او د کرکټ خوښونکو لپاره ډېره د خوشحالۍ موقع وه او نړۍ ته دا پیغام ورکړی شو چې سیوه ترهګري یو ملک نشي کمزوري کولی. ادارې په وینا چې د سریلانکا د لوبډلې هم لوی استقبال وکړی شو. په چا چې هم دې خار کې کال 2009 کې د وسلوالو لخوا حمله شوې وه، کومه چې ډېره خوفناک وه. د سرستو چې نړیوالو کرکټ لوبډلو پاکستان کې کرکټ لوبېدو نه انکار کړی وو. ادارې زیاتوي چې په دې ګام نه کېدنو تنقید هم وکړو چې دا د نړیوالو لوبډلو راوستو سم وخت نه وو. باید آسټرالیا او جنوبي افریقا غوندې لوبډلې دلته راوستلو لپاره نورې هلې ځلې کول پکار دي، خو بیا هم د دې لوی ګام لپاره د پاکستان کرکټ بورډ هلې ځلې د ستاینې وړ دي. ادارې لیکي چې د ویسټ انډیز لوبډله به د T20 درې میچونو لوبولو لپاره راتلونکي میاشت کې د پاکستان دوره کوي. دې نه علاوه د یو شمېر د پاکستان سپر لیگ میچونه به هم د فروری په میاشت کې په کراچۍ او لاهور کې لوبېږي. دې نه علاوه ایشیا کرکټ کونسل دا فیصله کړې ده چې د نوي او راتلونکو لوبغاړو لپاره به ایشیا کپ په پاکستان کې کوي، کوم چې یو ډېر لوی ګام دی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سعودي عرب کې د پاکستان په اړه د مهاجرت او د کار کولو پالیسي لومړی نه امتیازي وه، خو داسې لګي چې په حالاتو کې بدلون راتلو د وجی او پاکستان سعودي عرب تعلقات نویت کې بدلون ل وجی سعودي عرب اوس پاکستانیان هډ خپل ملکی ساتلو ته تیار نه دی. ادارې وای چې پاکستانیانو لپاره د ویزې د درخواست ورکولو نه وړاندې د فنګر پرنټ یا د ګوتو نښې اخیستو چې کوم شرط ایښودل شوی دی د دې حفاظتي او په انتظامی توګه نه ضرورت وو او نه فائدہ لري. ادارې زیاتوي چې روزګار لپاره قوانین ټاکل او د هغې پابندي کول د متعلقه ملک حق دی، خو د یو مخصوص ملک وګړو لپاره ځان له قوانین او نور ملکونو ته ځان له قوانین نه دي پکار. ادارې په وینا چې 1,42,000 پاکستانیان د سعودي عرب نه راوستل شوي دي. همدا شان سکال 1,80,000 نه زیات پاکستانیان د مزدورۍ او نوکرۍ لپاره سعودي عرب ته تللي وو. تیر کال دا شمېره 3,00,000 نه زیاته وه. ادارې لیکي چې سعودي عرب ته تلونکي د پاکستانیانو په شمېره کې کمی او د واپس راتلونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی، او صرف نوکر پیشه نه بلکې لوی وړوکي کاروبار کوونکي خلک هم واپس را روان دي. ادارې اخر کې وایي چې سعودي حکومت دا رویه وساتله نو دوه اسلامي ورور ملکونه د یو بل حریف جوړېدای شي. په حکومتي کچ کې هر څه وشي خو په ولسي کچ به سعودي عرب اسلامي ورور ملک قبول نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکلی هند په ملګرو ملتونو کې هڅې پیل کړي چې په پاکستان کې د فعالیت او وسلواله ډلې د مشر نوم د یاد سازمان په تور لیست کې شامل کړي، خو چین د دغه کار مخالفت کوي. همیادی خبری ادارې بیا د افغان طالبانو لخوا په کابل کې د امریکایي پوهنتون د یو تختول شوي استاد او دغه د خراب روغتیايي وضعیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
رویټر خبری ایجنس په خپل یو لیکنه کې وایي چې په ملګرو ملتونو کې د هند لخوا د هغه خاص چین د مخنیوي اشاره ورکړي چې پکې په پاکستان کې د یوې وسلوالې ډلې د مشر نوم په تور لیست کې دا چولو خبره شوې. د ایجنس په خبره هند غواړي چې د مولانا مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو د هغو ډلو په تور لیست کې شامل کړي چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري. هند تور لګوي د هغه ډله په 2002 کال کې د هند په پارلیمان او تیر کال په یوې هوایي اډې د برید سره په هند کې په یو شمېر نورو بریدونو کې ککړه ده. هند ته د امریکا ملاتړ هم ترلاسه دی. د ایجنس په خبره د هند د ډیرو مدونه سخت مخالف مسعود اظهر په مسله دا تکرار د هند او چین تعلقاتو کې یو لوی ستونزه جوړه شوې، ځکه چې هند ویره لري چې چین د ترهګرۍ په لړ کې د هند اندېښنو پام نه کوي. پاکستان په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي واک پر ضد جګړه کوونکو وسلوالو ته د هیڅ ډول مادي مرستو ورکولو نه انکار کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا که هم جیش محمد وسلواله ډله په تور لیست کې شامله کړي، خو د دغې ډلې مشر مسعود اظهر د دغې تور لیست نه بهر دی. بلخوا رویټر خبری ایجنس په یو بل راپور کې د افغان طالبانو په حواله ویلي دي چې تیر کال د کابل د امریکایي پوهنتون نه تختول شو دوه استادانو کې یو کیون کینګ سخت ناروغه دی او په سمدستي توګه درملنې ته اړتیا لري. ایجنس د افغان طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله وایي چې پروفیسر کیون کینګ دا مهال د زړو او ګردو په یوه خطرناکه ناروغۍ اخته دی. د مجاهد په خبره د هغه ناروغي ډیره سخته شوې ده، خپې یې هم پړسیږي او کله کله بې هوشه هم شي، خو زیاتوي چې موږ وخت په وخت د هغه درملنه کوو خو د جنګي حالت له وجې دوی د صحت اسانتیاوې نه لري. کیون کینګ د خپل آسترالوي ملګري ټیموتی ویکس سره تیر کال په اګست میاشت کې هغه وخت وتښتول شو چې په کابل کې خپل کور ته په لاره وو. دا جانس په خبره د افغان طالبانو لخوا دا بیان دوه اونۍ پس له هغې مخکې ته راغلی چې افغان پولیس سره نږدې پاکستاني ځواکونو هغه کینډایي کورنۍ وژغورله چې د حقانی شبکې په ولکه کې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر پاول مینافورد او د هغه ملګری ریک ګیټس پرون په واشنگټن کې د وفاقي عدالت پر وړاندې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. مینافورد او ګیټس د امریکا پر ضد د سازش جوړولو په ګډون په 1200 جرمونو تورن شوي دي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویلي چې دا مسأله له ولسمشر ډونالد ټرمپ او د داخلي انتخاباتي کمپاین سره تړاو نه لري. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له فرشتې جلال زئی اورو.
سپینه ماڼۍ وایي د فدرالي ادارې پولیسو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ ارتباط نه لري. د سپینه ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز پرون خبردارانو ته وویل چې پر مانفورد لګېدلي تورونه له ولسمشر ټرمپ د هغه له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. ساندرز خبریالانو ته وویل چې د فدرالي محکمې له لوري د پاول مانفورد د جلب په اسنادو کې د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او روسیې روسیې ترمنځ د تړاو هیڅ ډول شواهد نه لیدل کېږي.
We've been saying from day one there's been no evidence.
دا وای موږ لاولی ورځی ویلی چې د ترامپ او روسیې ترمنځ د دسیسې او پلان هیڅ شواهد نشته او د محکمې حکم هم په دې وینا کې بدلون نشي راوستلای. د امریکا د یوې فدرالي محکمې په اسنادو کې چې پرون خپاره شو څرګنده شوه چې یو فدرالي منصفه پلاوی مانفورد او د هغه د تجارت ملګری ریک ګیټس په دولسو جرمي مواردو کې د پښتنو لپاره ورغشتي وو چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شاملېږي. د ولسمشر ترامپ د کمپاین پر پخوانی مشر پاول مانفورد تور لګېدلی چې له اوکراین سره په معامله کې له امریکا د پیسو ترلاسه کولو لپاره دسیسه جوړه کړې وه. پر مانفورد او ګیټس د پیسو سپینولو، د نارجستر شوو بهرنیو ایجنټانو په توګه د ځان معرفي کولو، د غلطو معلوماتو ورکولو او له امریکا بهر د بانکي او مالي معاملو په اړه د معلوماتو نه ورکولو تور هم لګېدلی وو. پاول مانفورد پرون په واشنگتن کې د اف بی آی سیمه ایز دفتر ته ورغی او ځان یې تسلیم کړ. تر دې مخکې نیویارک ټایمز رسپانیا او د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه سوی خبر ورکړی و چې پاول مانفورد او د هغه همکار ریک ګیټس قانون ته د تسلیمېدو هوډ لري. مانفورد او ملګري یې پرون په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته وویل چې دواړه بې ګناه دي او له دې امله یې ځانونه چارواکو ته تسلیم کړي دي. د فدرالي محکمې په اسنادو کې همداراز د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د بهرنۍ پالیسۍ د سلاکار جورج پاپادوپلوس یادونه شوې او ویل شوي چې له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه یې اف بی آی ته اقرار کړی او ځان یې ملامت کړلی دی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرس پر نو ویل چې جورج پاپادوپلوس دا طالبانه کار کاو په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین کې رسمي موقف نه درلود. دا وګړی یوازې د یوې رضاکاري سلا ورکوونکې شورا غړی و چې ټول کال یې یواری یوه غونډه کړې ده. دا اسناد د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنی او د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ټرمپ د همکارانو او روسیې ترمنځ د ممکنو اړیکو د ایداو د څېړلو لپاره د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د پلټنې په ترڅ کې موندل شوی دی.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
تونسي او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخي په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتي چې له پاکستان سره په مذاکره او د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په کتنه کې ویلي پاکستان باید د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. تفصیل بیا هم له فرشته جلال زئی ورو.
د افغانستان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې پاکستان ته شموقې برابر سوي چې له تروریزم سره په مبارزه او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کابل کې کتلی او هغه ته ویلي چې ملګری ملتونه په دې اړه مهم رول لوبولای سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې مذاکره باید پر دوه اړخونو متمرکز وي.
رئیس جمهور کې پیشنهادات
ولسمشر د افغانستان د کورنۍ او بهرنی سیاست په چوکاټ کې وړاندیزونه کړې او ټینګار ورباندې کړی دی. د افغانستان د ثبات لپاره د هڅو لمړی اړخ له پاکستان سره سوله او دوهم اړخ له طالبانو سره سوله ده. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري مهم رول لوبولای شي. د امریکا متحدو ایالاتو دروان میلادي کال د اگست په 28مه د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د حکومت مشران ټینګار کوي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي هڅې وکړي، وسوال طالبان خبرو ته حاضر کړي او له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې هغو تروریستانو ته ځای ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي او ملکي وګړو او ګټو حمله کوي. پر پاکستان مخکې هم د افغانستان لوري د تروریزم د ملاتړ تور پوري شوی چې پاکستانی لوري په کلکه رد کړی دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د مشر او ولسمشر غنی ترمنځ په کتنه کې پر پخوانیو خبرو بحث نه دی شوی.
پر
دی چی پخوا کم کارونا شوی خبرینه دی شوی او باید بحثونه شید زکا یوازی وقت زایه کبی خوز پاکستان او نور هیوادونو تا شو فرصد دی لکه ترنگه چه ولز مشر تاکید کری هغه هیوادونو پا زیان کی دی چه مخ که لطورستان و سرمادی مرستا یا دو حقوی ملتر کری دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر خیریت عمروف ټینګار کړی چې د افغانستان سره هر ډول همکاري ته تیار دي. ولسمشر غنی غوښتنه کړې چې په ټولو سیمه کې د تروریزم مالي سرچینې باید بندې شي او ملګري ملتونه باید په دې اړه همکاري وکړي. ولسمشر غنی همداراز ټینګار کړی چې هیڅ بهرني هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کار واخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیزی خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پونتون مسولین وایي دغه پونتون د برمتشوي استاد د روغتیايي وضعیت په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیې دوی اندېښمن کړي دي. د نوموړي پونتون مطبوعاتي مسولې زبیده اکبري د سه شنبه پر ورځ مشال لیډو ته ویل برمتشوي استادان عادي وګړي دي او باید خوش شي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د امریکایي پونتون له برمتشو دوه استادانو څخه د یوه هغه روغتیایی وضعیت خنه ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا ویلي د یادو بهرنیو استادانو د خوشي کولو په هدف د امنیتي او کشفي بنسټونو هڅې روانې دي. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون مسولین وایي د دوی د برمته شویو دوو امریکایي او استرالیوي استادانو په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیه ورته ټکان ورکوونکې وه. د دغه پوهنتون د مطبوعاتو د برخې مسولې زبیده اکبري د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد استادان چې یو امریکایي او بل استرالیوي د عام وګړي دي نو باید را خوشي شي.
زموږ د یو همکار د روغتیايي وضعیت په اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامیه ټکان ورکوونکې او موږ یې ډیر ناراحت کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دغه دواړه همکاران له دې پرته چې هیڅ ډول زیان ورته ورسیږي خوشي شي، ځکه دوی عادي وګړي دي او افغانستان ته د ځوانانو د تعلیم او تربیې لپاره راغلي او هیڅ ته زیان نه دی رسیدلی.
د غلی اکبري په خبره طالبانو تر دې وړاندې د دغه استادانو د خلاصون په بدل کې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه مطرح کړې وه. نوموړي دا هم ویل چې د طالبانو یاد غوښتنه د افغانستان، امریکا او استرالیا په حکومتونو پورې اړه لري. طالبانو تازه په وی خبرې شوې لامې کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه تنو استادانو چې له دوی سره دی د یو استاد کیونګ کینګ روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د امریکایي پوهنتون دغه دوه استادان یو کال مخکې له کابل نه برمته شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي په افغانستان کې برمته شوي، خو ډیری یې د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یادو استادانو له برمته کېدو وروسته دوی سمدلاسه د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي چې لا هم روانې دي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرې
کې نشر شو، مورم نګرو دی ویل بده مرغه خبر چې نشر شو مونږ هم اندېښمن کړي یو. د کورنیو چارو وزارت د قضیې له پیل نه هڅې کړي چې خپل کسان معلوم او ونیول شي. زمونږ هڅې لا هم روانې دي او په هر قیمت چې کېږي دوی باید خوشي شي. خو
موږ میکنیم چې بر شرایطی کې باشه، به هر قیمتي باشه،
له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د دغو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو ډاډ ورکړی و، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. طالبان په داسې حال کې د یادو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې پر خپلو شرطونو ټینګار کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له قید او شرط پرته له دوی غوښتي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه برمته شوي استادان خوشي کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
دان ورځپاڼه په یو لیکنه کې د ښځو د جنسي ځورونې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي جنسي ځورونه یوازې دا نه وي چې په لارو یا دفترونو کې ښځې پتنګ کړل شي، بلکې دا پدیده د ژوند په هر برخه کې مخترات لای شي. تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
ډان رسپانه د ایجنسی زورونې په اړه لیکي چې دا یوازې تر دې حده محدود نه وي چې په لارو کوڅو کې پر ښځو غږونه کیږي او یا په دفترونو کې یو تن په خپل عمل کې څرګندوي، بلکې دا په روزمره ژوند کې په هر ځای کې مخې ته راتلی شي او یو تن د غیر ضروري توجه سره مخامخې دي شي. رسپانه د یونیورسټي آف میشیګن د ایجنسی زورونې مخنیوي او آگاهی مرکز په حواله لیکي، جنسی زورونه خطونه، ټلیفون کال، د جنسی خواهشاتو لپاره په یو تن فشار اچول یا د غیر ضروري رابطې غوښتنه کول کېدای شي. رسپانه لیکي، د مثال په توګه د برتانیې طبي اسوسیشن پر خپلو ډاکټرانو واضحه کړې ده چې له خپلو مریضانو سره په فیسبوک ملګرتیا نشي کولی. رسپانه لیکي، جنسی زورونه سرګنده یا پټه کېدای شي چې د ښځو لپاره یو داسې ناسازګار ماحول جوړوي چې هغوی پکې خپل تحفظ نه احساسوي او خپل کار پر مخ نشي وړلی. د ډان رسپانه په خبره، د یو ډاکټر لپاره خپل مریض ته د فیسبوک فرینډ ریکوست یا د ملګرتیا دعوت لیږل نامناسب کار دی او یو مریض چې له سختۍ تیر شوی وي ذهني فشار سره مخامخولی شي. رسپانه لیکي، پکار ده چې ښځې واورېدل شي چې هغوی د دغو غیر ضروري رابطو غوښتنو په اړه څه احساسوي او له کوم تکلیفه تیریږي. رسپانه لیکي، پکار ده چې د عمل جاج له نیت او ارادو هم واخستل شي. رسپانه د یوې ویب پاڼې ټیک کرنچ په حواله د یوې خزینه سی ای او جوئل ایمرسن د خولې وای، هغه څوک چې د جنسی زورونې دفاع کوي په خپل ادا کار کوي. بلخوا دا هم کېدای شي چې دوی چې د چا د جنسی زورونې دفاع کوي په باور یې یو ښه انسان وي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات آسیا کلسوم له تیرو دوو کلونو راهیسې د سوات د مرکزي ښار منګوري په یوه بانک کې کار کوي. نوموړي وایي، په خپل کار کې خوشحاله او مطمئنه ده، هیڅ مشکل ورته نشته او دومره تنخواه اخلي چې خپل او د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کړي. د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات منګورې پیزابات سره تعلق لرونکي آسیا کلسوم چې د تیرو دوو کالو راسې په یو مالیاتي اداره کې یو استوي خزینه کارکونکې ده، وایي چې کله مې سوارلس جمعه سبق وویل نو په یو شخصي تعلیمي اداره کې مې استادي شروع کړه، ولې هلته راته ډیر کم رقم د میاشتې ملاوېدو. اوس مې په مذهبي مضمون اسلامیاتو کې ماستر کړی او بینک کې روزنه کوم.
ډیر زیات خیال ساتي، زه هم د دې خیال ساتم، د یو بل خر ریسپیکټ کوم، د کسټمر د مخ شو یا خپل خپل کوم مناسب ګپ شپ لګو، د یو بل ډیر زیات خیال ساتم.
آسیا کلسون زیاتوي چې د سړو په دفتر کې کار کول راته وړمای کې ګران ول، ولی اوس دلته ډیره خوشاله یم او دې روزګار سره راته رقم خمیلاویږي، خپل او د کورمه ضرورت په پوره کوم.
څنګه زما د سیل خټه را خګوزره پیږي، مل مدو سر سب کوم سي دي پیږي، زه خپل والد سره جدا ورغم، پاکټ منی غل 10000 روپے ز ورغم، د سي اچ دي زما ولا خور ده، هغه سب کوي په کلاس 3 کې، دا 1500 فیس ته 500 ایڈمیشن فیس ته 500 ټیوشن فیس ته 1000 روپے دا وی امنځ فیس ته، نو زه هغه لم ورغم.
آسیا د ونه 15 ورځې په بانک کې د سحر نه تر ماخام 15 بجو پورې کار کوي. وای چې داسې یو شمیر تعلیم یافته جنکۍ د سیمه کې شته، هغوی هم دغه روزګار ترلاسه کولی شي.
کوم کورونو کې چې مطلب داسې جنکۍ دي چې هغه ایجوکیټډ دي، خو هغه فیملی هم نه کوي، چې مطلب تاسو جوب مکوئ، نو یار زه غوښتم دا ریکوست کوم چې هغه فیملی چې دغه خاص سپورټ کوي، ځکه چې فیملی جون خاص سیم ګران دي، زم چې هغه خپل ماشومان دي، هغه خوین دي، هغه مین دي، هغه دې سپورټ کوي، هغه خپل له سره زی خو ځینې دي ولر جوب ګوري، جوب لیس انسان اس شي نه ده. او کوم خوین چې په کورونو کې ناشې هغه تم زم هغه دې ما ریکوست دي څوک کول غوړي جوب وینم ګوب سی وی درو وی درې کې دي جمع دي کوم سره، او مطلب چې ویکنسی راځي خامخا وته وایم.
د آسیا کلسوم دغه شخصي مالیاتي ادارې علاقائي مشر اشرف خان وای چې خزینه کاروندانې د سیمه کې ډېرې کمې دي، دوی ښځو ته کار ورکولو ته په دغه توګه زر غاړه اږدي چې دوی د سړو په نسبت کار په ښه ډول کوي، ولې دې سیمه کې د ښځو د کور نه بهر کار کولو کې یو شمېر خنډان دي.
په سوات کې چې د زنانو د ایجوکیشن ریشو بم آلموسټ 80% دي، خو هغه ایجوکیشن اسې ضایع شي، زګه ځای شي چې اغا دې ادارو ته تنک دي، یا به وته پلار چې دې پای باندې منه کوي، یا به رور منه کوي، یا به تر منه کوي، صحیح شو، یا چې کم کورتا دا جنې رخصت شي واده شي الته کې لاړ شي، سیدا اغه کور والے به پچې دې دا جواب پری دي.
د خیبر پختونخوا حکومت معلوماتو تر مخه ټوله صوبه کې د ښځو کاروندانو شمیره په سړو کې صرف 2% ده، چې پکې زیاتره ښځې د تعلیم او صحت په محکمو کې کار کوي، او کوم ځای چې سړی کار کوي هلته د ښځو کاروندانو شمیره د نش برابر ده، او دغه لویه وجه د سیمې کلتور او سخت دریزی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو
په خیبر پختونخوا کې میشتو هندوانو د ګل پر ماخام د پیښور په نشترحال کې خپل مذهبي اختر دیوالی ولمانځه. په دغه خوشاله کې له هندوانو سره سره مسلمانانو، سکانو او عیسایانو هم ګډون وکړ. د دې اختر په مناسبت د نشترحال بهر او دننه مشالونه بلکل شي ول. دې غونډې ته زموږ خبریال خالد خان هم ورغلی وو او موږ ته پرې دا رپورټ را لېږلې دی.
دا خیبر پختونخوا دا کلتور دا محکمې په مرسته جوړ دغه دستوره کې دا نشترحال نه بهر او دننه مشالونه بل شوي او مذهبي سندرې او تیټری ډرامې پکې هم وشوې. دا راجپوت سیول سوسایټي یو غړی دلیپ کمار دا هندوانو د دغه رسم په حقله وایي.
دیوالی چې کوم دی فیسټیوال اف لایټس دی، څنګه دا شپه بارات دی. زمونږ رامچندر جی چې کوم دی نو هغه 14 کالو اجودیا کې هغه بنواس تیر کړو. بنواس مینس هغه زنګلو کې خپل ژوند تیر کړو. سوارلس کال سره د خپل کور والا سره د خپل رور نو هغه دا وخت سوارلس کال تیر کو نو څنګه هغه راغ نو هغه خوشاله کې دا چې کوم دی نو دا مونږ خوشاله کې دا لائٹنگ کو دا چراغان کو
پاپې خبر کې دا دیوالی دغه رسم د خپل وخت نه رستو او مانځل شو. خو بیا د مدني ټولنې یو فعال غړی او د هندو ورولې مشر هارون سربدیال وای چې دغه رسم یې د خپل وخت نه رستو زکه او مانځلو چې د هندوانو نه علاوه د نور مذهب منون کې پکې هم ګډون وکړي.
او دا کلچر پروموټ کول دا پارا چې مونږ ټول کا هندو دې مسلمان سکھ مسیحی چې دي هغه ټول پاکستانیان یو او دې دا پارا چې مونږ یو قوم یو نو دې دا پارا دا ټول تہوارونه نه کاږي. عید الفطر دې، عید الاضحی دې، هغه ایسٹر دې، کرسمس دې او کا ګورپورب دې، ہولی دې، کا دیوالی دا مونږ د ټولو دې نو دې دا پارا مونږ بچره هغه د مینی محبت آب خورو.
دا دیوالی په دغه دستور کې د پیښور، کوهاټ، مردان، نوخار او د خیبر پښتونخوا نور سیمونه هندوانو په ګڼ شمیر کې ګډون کړو او زنانو او ماشومان یې نوې جامې اغوستې وې او یو بل ته د دیوالی مبارکي ورکوله. دا پاکستان کونسل اف ورلد ریلیجن مولانا محمد سیفی په خپل وینا کې وویل
آج هم یہ پیغام دے رہے ہیں
نن مونږ نړۍ ته دغه پیغام ورکوو چې دلته پیښور کې د لږکیانو او اکثریت په منځ کې هیڅ توفیر نشته. هندو، مسلمان، سکھ او عیسائی او نور مذهب منونکي چې دلته ناستي ټول یو دي او مونږ ټول پاکستانیان یو. دا پاکستان د پیاوړتیا لپاره به کار کوو او ټولو ته دلته د برابرۍ په بنیاد مناسب موقع ورکول پکار دي
اور سب کے لیے برابری کی بنیاد کے اوپر یہاں پر مواقع ہوں گے.
دا هندوانو د مذهبي تیوار دیوالی په دغه دستور کې دا خیبر پښتونخوا د قانون مشیر عارف یوسفزی هم ګډون کړو او په خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت لګکیانو ته پوره پوره مذهبي ازادي ورکړې ده او دوی ته به د خپل نمائندګۍ په مناسبت په سرکاري او غیر سرکاري کارونو کې موقع ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. د اسلام مومن نه بعد خبرونو لنډیز وګورو.
د کابل په وزیر اکبر خان مینه سیمه کې څو شیبې مخکې چاودنه شوې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو په وینا د ځانمرګي برید و چې پکې د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د نړیوال مرستندویه ادارو او فاټا سیکرټریټ ترمنځ د شمالي او جنوبي وزیرستان او خبر ایجنسۍ سنشو کډوالو د اقتصادي پرمختګ لپاره نن د 15 ملیون ډالرو یو پروژه لاسلیک شوه. په پیښور کې له امریکا کونسلګری د خبر شوی بیان تر مخه دغه پروژه د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی، د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو این ډی پی او فاټا سیکرټریټ ترمنځ لاسلیک شوی. په کورم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسو لاره د 15 ورځو د بند وروسته نن بیرته خلاصه کړل شوې. پر دې ګام د سیمې سوداګرو نن له مشالو سره په خبرو کې ډېره د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د خلاصو لاره د رواني میاشتې په 15 نیټه په دغه سیمه کې د 14 وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو تړلې وه. د کوټه د سیول اسپیټل په ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر 3 ساعتونو پورې هر سال دوام لري. د کوټه سیول اسپیټل ته نن راغلو ناروغانو مشال ډوټول چې د هرتال لوجې لډیر ستوند سره مخ دي. د کوټه سرکاري روغتونونو کې له تیر ورځې اونۍ راهیسې د ډاکټرانو د هرتال روان دي. دیوای تر څو چې حکومت په ټراما سنټر کې ټول اسانتیاوې نه برابر کړي نو تر هغه به دغه کاربندیز روان وي. چرواکی وای په باجوړ کې د پولیو زد څاسکو ورکون کې ډلې د تحفظ لپاره په ګمرل شوم نتی سرتیرو نن 14 کې درې ډلې ویزواک سرتیری جوبل شوې دي. او د فیسبوک معلومات ښایي چې دوی روسمیشته کارونکو د امریکایي وټرانو د تیرستلو لپاره 80,000 پوسټونه کړي وو چې کېدی شي 1,26 میلیون امریکایانو د څه باندې 2 کالو په موده کې کتلی وي. دا خبره د اکتوبر په 1 رسنیو رپورټ کړي.
د مشال ریډیو د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. او اوس ما هارون بچا اسرا عالم مومند او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای په امان.